ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی یو ساعت خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم او رچې د کابل په سردار محمد داود خان د خون روختون د خونړي بریټ پاړه د چړنی پلاوي وای چې دوی په چړونو کې تر اوسه هیڅ داسې سند نشته چې هغه د پدې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې د روختون کوم ډاکټر له دننه له بریټ کوونکو سره همکاري کړې ده. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. هلندیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه څرګندوي برخه اخلي. خو لومړۍ ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د سړنې پلاوي وایي هیڅ داسې اسناد نشته چې دغه روختون له دننه همکاري شوی وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو نجونو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې و رد کړه او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو ښوونځي کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف کړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د سړنې پلاوي وایي هیڅ داسې اسناد نشته چې هغه دې پر دې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې بریټ کوونکو سره د دغه روختون له دننه همکاري شوی وي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د دغه پلاوي مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په تړه وویل
کچېری په دې برخه کې کومه همکاري شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خو هیڅ داسې اسناد او شواهد تر اوسه نشته چې وښیي د دغه روغتون ډاکټرانو له دوی سره مرسته کړې وي.
نوموړي وویل چې د دغې حملې په تړاو د یو جنرال په ګډون 24 تنه نیول شوي دي. ښاغلی هلال وایي چې په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو نجونو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې و رد کړه. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه طرحه د ځنې ستونزو له امله رد شوې ده.
د جمهور غوښتنه دا ده چې یونیفورم دی اول د خپل کلتور او فرهنګ سره وي، دومدارې د ولس اقتصاد ته په کتو، درېیم د والدینو په مشوره باید غوره شي.
د زده کوونکو نجونو ځانګړی تور یونیفورم د بدلېدو خبره له تیرو څو کلونو راهیسې کېږي خو تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو د معلولینو ټیم د کاناډا ان ویکټس په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو د معلولینو او کسیز ټیم به په دغو سیالیو کې افغانستان ښه استازیتوب وکړي.
د افغانستان ټیم به چې د افغانستان د نتی ځواکونو څخه د نمائندګۍ کوي، د افغانستان هیواد د نمائندګۍ کوي. د دوی میر او ټیم جوړ شوی دی. دوی هغه کسان دي چې په نتی ځواکونو کې د خدمت په لاره کې خپل د آزاد لاس ورکړي.
د دغه لوبو اجرایوي مشر مایکل برنز هم په همدې غونډه کې ویل چې دغه سیالي په بیلابیلو سپورتي برخو کې کیږي او پکې افغان ځواکونو ټیم ته ونډه د هغو سرتیرو روحیو ته درناوی دی چې په جګړو کې ټپین شوي دي. او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو ښوونځي کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له دغه زیرمې څخه 4 میله دهشکي، 2 کلشینکوفونه، 14 مخابري او 1 شمېر نورې وسلې ترلاسه شوي. ملي امنیت وایي چې د یادې موضوع په تړاو 2 کسان نیول شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورئ. د
پاکستان حکومت نن تر شدیدو امنیتی تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل کړه. دا په دوه لسیزو کې اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي. د پاکستان د نفوس شمیرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمیرنې بهیر به د مې میاشتې د 15مې بشپړ کړي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږ تر لږه 1 میلیون افغان کډوال وګڼل سي. د پاکستان حکومت وایي چې هجراګان به هم دا وار د نفوسو د شمیر په بهیر کې شامل سي. د نفوسو د شمیر د مامورینو د امنیت ساتلو لپاره لږ تر لږه 2 لکه عسکر په دنده ګمارل سوي چې کور په کور به د نفوسو د شمیر مامورین بدرګه کوي. په کراچي کې د نفوس شمیرنې د ادارې مرستیال کمیشنر فرید الدین مصطفی نن په دې اړه وویل
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں سامنے آئیں اور
دوائی از خلکو غوانم چی پر سرشمیرنہ کی پخلاص لو برخه واخلی سو د نفوسو پاړه سم معلومات او ارقام ترلاسه کړو. موږ غواړو چې دغه سرشمیرنه د حقیقت څرګندونه وکړي. د بیلګې په ډول دا په فدرالي بودیجه کې د سند برخې پټاکلو کې یو مهم رول لوبوي. په پاکستان کې اخر وار سرشمیرنه په 1989 میلادي کال کې شوې وه چې هغه مهال یې د پاکستان د وګړو شمیر 180 میلیونه بللی و. داسې ګڼل کېږي چې له هغه راهیسې د دې هېواد د وګړو شمیر 200 میلیونو ته لوړ سوی وي. پاکستان د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ شپږم ستر هېواد دی. هلندیان نن په پارلماني ټاکنو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه څرګندوي برخه اخلي. د هلند د صدر اعظم مارک روټې شي اړخي ګوند د پارلمان د 1.5 چوکیو لپاره د اسلام ضد سیاستوال ګریټ وولډرز له شي اړخي ګوند سره سیالي کوي. په نظر پوښتنه کې داسې څرګنده سوي چې د صدر اعظم روټې ګوند پر خپل مقابل لوري 3% مخکښ دی. خو ویل کېږي چې د دې نظر پوښتنې پر مهال له انقرې سره د روټې د حکومت د اړیکو خرابتیا په نظر کې نه ونیول سوي. د رواني اونۍ په پیل کې د هالند حکومت د ترکیې دوه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې هلته میشتو ترکانو ته د ترکیې د اساسي قانون د تعدیل لپاره د نظر پوښتنې په اړه وینا وکړي چې د ولسمشر صلاحیت ورسره زیاتېږي. ولسمشر اردوغان د هالند د دې اقدام پر ضد له قهره ډکې ویناوې وکړې او هالند ته یې د نازیانو خطاب وکړ. د هالند صدر اعظم د رجب طیب اردوغان د دې خبرو په وړاندې شدید غبرګون څرګند کړ او داسې ګڼل کېږي چې له انقرې سره د سیاسي لانجې به د هالند په نننیو پارلماني ټاکنو کې له دواړو ګوندونو سره مرسته کړې وي. د لیبیا په ختیځ کې د اپوزیسیون ډلو حکومت چې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د رامنځته شوي حکومت مخالف دی له روسیې پوځي مرسته غوښتې ده. د اپوزیسیون حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې روسیې د کومک ژمنې ورسره کړې دي. په تبروک کې د اپوزیسیون حکومت ویاند عقیله صالح پرون د روسیې یوه خبري اژانس ته وویل زموږ زیات عسکر روسیې روزلي په روسي ژبه خبرې کوي او له روسي وسایلو کار اخیستل یې زده کړي دي. صالح ویلي چې روسیې له تروریزم سره په مبارزه کې د همکاري ژمنه سره کړی ده. هغه ټینګار کړی چې د اسلام پالو ډلو د مخالف قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ پوځ به هغه بندرونه او سیمې چې تیل د تیلو استحصال او تصفیه هلته کیږي د ترابلس له حکومته ونیسي. او یو معتبر تیوي رپورټ چې په لانس جورنال کې خپور شوی وایي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 800 روغتیا پالان او طبي کارکوونکي د جنګي جنایت قرباني او وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې اکثر ډاکټران او روغتیا پالان پر روغتونو په بمباریو شکنجې هدفي قتلونو کې قرباني شوي چې د بشار لسد حکومت زیات لاس پکې لري.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې سند نه دی موندل شوی چې هغه دې وښیي چې په دې حمله کې د دغه روغتون له داخله کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي په افغانستان د افغانستان په حکومت کې ځینې کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د مدني ټولنې فعالان د جګړې د ملکي قربانیانو په یاد په هلمند کې نیالګي کینوي تر څو ځوانان د جګړې پر ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي.
د دې نیالګیو ښولو او د دې ترڅنګ د یو ډبرې د نصبولو څخه یا هدف یو پیغام دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سکال د کانکور ازموینې د شفافیت لپاره له بایومیټریک سیستم څخه کار اخلي.
د بایومیټریک سیستم او جنبلنگو داشن داور دیر په جدی توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده.
خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه مهیروي د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د مخکخو په دې لړۍ کې مو د مشرانو جرګې غړي انار کلی سره خبرې کړې دي.
د دې په خاطر چې زمونږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چات با وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه.
د کابل په سردار محمد خان روختون په سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د چړنې امپلوي وای چې د دوی په پلټنو کې تر اوسه پورې دا سند نه موندل شوی چې هغه دی وخی چې له بریټ کوونکو سره د دې روختون له دیننه کوم ډاکټر همکاري کړی وي. له دغه حملې وروسته په دې اړه داسې راپورونه راپورته شول چې ګواکې د روغتون له دننه ډاکټر لبریت کوونکو سره همکاري کړې وه او هغوی ته اجازه ورکړې وه چې روغتون دننه ته ننوځي. د دغې حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوي مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حملې په تړاو د یوه جنرال په ګډون 43 مشکوک کسان نیولې دي. د حمله په اړه د چړنې وروستي نتایجو په باب به نور لخبل خبریال اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي بریټ پاړه د سیړنې پلاوینن خپل سیړنې لرسنې سره شریکی کړي. د دې حمله پاړه د سیړنو د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلانن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ سند وجود نه لري چې ثابت کړي چې په دې حمله کې د روغتون له دننه له حمله کوونکو سره همکاري شوې ده. نو موري ویل د دې حمله سره د تړاو په توری د یو جنرال په ګډون 43 کسه نیولې دي چې سیړنې ترې روانې دي. د هغه په وینا د دوی سیړنې خای چې په دې حمله کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړی او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود د روغتون داخل ته د نوتلو اجازه ورکړي ده.
بدون شک از پزشکانی کې د اینجا د شفاخانه
له شک پرته هغه ډاکټرانو چې په دې روغتون کې دند لري د حمله کوونکو په ډله کې نه دي. دا درته په وضاحت ویل شم کچېری بیا هم کومه همکاري تر سره شوی وي کوم شک پکې نه لرو. خدا به هغه سوي چې له پوره سیړنو وروسته په ډاګه کېږي خو هیڅ سند وجود نه لري چې په ډاګه کړي چې د روغتون کوم ډاکټر په دې حمله کې لاس لري.
ولی هیڅ سند مترک و چیزی وجود نداره که ډاکټر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
نوموړي دا هم ویل چې لسړونو ورسته په ډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شوی او په لزګونه نور ټپیان شوی دي. خغلی هلال زیاته کړ چې دا حمله له هواده بهر پلان شوی او دغه حمله 50 کسانو چې کورنی او بهرنی وګړي پکې خکیلو کړی ده. دغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا او شمیرغړو هم په دغه بریټ کې امنیتي لوړپوړي چارواکي په بې غوري تورن کړي وو او د دوی د سلب صلاحیت غوښتنه کړي. په سردار محمد داود خان 420 روختون بریده د تیریونی د چهارشنبه په ورځ تر سره شو چې د یادونه ورده چې په دغه روختون کې تر دې د لدی وړاندې هم په 1990 کال کې یو بریده تر سره شوی او چې لقبل شپک تنه وجل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی. اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
له خپل خبريال اکرام الله اکرام نه مننه چې په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون د ورستي خونړي بریټ په اړه د اتسیډن د پلاوی د ورستي او څرګندونو له حاله خبرولو. نن په کابل کې د دغه حمله په اړه د تحقیقاتي پلاوی مشر د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو معین جنرال هلال الدین هلال د خپل اتسیډنو نتایج له رسنیو سره شریک کړل. هغه وویل چې د دغه حمله په تړاو اې دی او جنرال په ګډون انسلي رښتنه ولیدې خو تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي موندلي چې له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه کوم ډاکټر همکاري کړې وي. خو دوی بیا هم په دې اړه څېړنې کوي. د هغه په وینا د دوی څېړنې ښیي چې په دې حمله کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړی او هغه موټر ته چې جعلي نمبر پلیټ یې درلود د روغتون داخل ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. هغه مسؤل امنیتي چارواکي چې دغه موټر ته اجازه ورکړي او هم د موټر مالک پیژندل شوی دی. په دغه حمله کې چې یو بریټ کوونکی موټر چاودنه وکړه او څلور نور ډزو ته 2 ساعته دوام ورکړ. د ښاغلي هلال په وینا 50 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. اکثره وژل شوي او ټپیان ډاکټران په بستر کې ټپیان او د روغتون کارکوونکي دي. دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړۍ د ننه خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کړۍ تر ډېره په اداري فساد کې ښکېلې دي او سوله په خپل زیان بولي. خو د افغانستان جمهوري ریاست دا څرګندونې ردوي او ټینګار کوي چې سوله د افغانستان د حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت ورته بشپړ ژمن دی. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شوراوی د وسلوالو طالبانو د ادرس له منځه وړل او په تورلیس کې د هغوی د مشر د نوم شاملول په افغانستان کې د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. د دغه شورا رئیس د اکبر اغا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سولې د راتګ لپاره پیاوړې اراده نه لري او په حکومت کې ځینې کړۍ د شخصي ګټو لپاره د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي نو هغه په افغانستان کې د خپلو شخصي مفاداتو نشي تېرېدلی. خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شپږ میاشتې وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له فرصت نه په استفادې د بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر ویلي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نه سي نو په قطر کې به د دوی سیاسي دفتر وتړل سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د سید اکبر اغا دا څرګندونې چې ګوندې ځینې حکومتي کړۍ سوله نه غواړي ردوي او وایي چې سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت یې راتګ ته بشپړ ژمن ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل
په حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه دې سوله شي. د افغانستان د ولس غوښتنه ده. د افغانستان د فرد غوښتنه ده د هغه په وړاندې باندې ودرېږي. باثباته دایمي او پایدار سوله د افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د افغانستان د ولسمشر غوښتنه.
که څه هم تر اوسه په ښکاره ډول له سولې سره کوم افغان چارواکي مخالفت نه دی کړی خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر ټینګار کړی چې د سولې په راتګ سره باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په اړه د حکومت اقدامات سست پر مخ ځي او ولس ته شک پیدا کړی. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي له حکومت تمه دا ده چې د سولې چارې ګړندۍ کړي.
دولت هم هیله توقع دا ده چې کوم ژمنې کړي دي په معنی وفا وکړي او د سولې لپاره برنامې خپلې فیزي کړي. ځکه اوس برنامې ډېرې سستې دي. ولسونه یو شک په سترګه باندې ورته ګوري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیریږي خو د حزب اسلامي غړي وایي چې حکومت د دغه تړون په پلي کېدو کې سست عمل کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوې موافقې په عملي کېدو کې چټک عمل وکړي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په وړاندې مو د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا د مشر څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې کړۍ شته چې د سولې د ټینګېدو یا د سولې د تامین په لاره کې د هڅو مخه نیسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکړی او دا د ولس غوښتنه ده او حکومت هم ورته بشپړ ژمن دی. په هلمند کې بیا د مدني ټولنې فعالان د جګړې د ملکي قربانیانو په یاد په دې ولایت کې نیالګي کینوي تر څو ځوانان د جګړې پر ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي. د هغو شمېرو له مخې چې په هلمند کې د بشر د حقونو ساحوي دفتر ورکړي ښکاري چې په ټول هیواد کې د وژل شوو ملکي کسانو په جګړو کې د وژل شوو ملکي کسانو په ډله کې ډېر ملکي تلفات د هلمند ولس ته رسېدلي دي. په افغانستان کې د 1400 په نوم د ځوانانو د حرکت او مدني ټول فعالینو په یوه غږ د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس اندایی هم دغه کمپاین ته ورغلی و.
ګڼ شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او دغه ملکي کسانو په یاد نیالګي ږدي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د ځانمرګو بریدونو د سړک د غاړې ماینونو او وسلوالو نښتو پر مهال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي ماموریت دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 4000 ملکی کسان وژل شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤل خدای نور خانزاد ازادي راډیو ټول د جګړې د قربانیانو په یاد د نیالګیو په ایښودلو غواړي ځوانان د جګړې په ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي.
د دې نیالګیو ایښولو او د دې ترڅنګ د یو ډبرې د نصبولو څخه یا هدف یو پیغام دی، او پیغام دا دی چې د 2016 کال یا تیر کال کې په هیواد کې د ملکي تلفات بے گناہ ہیواد والو شہادت کچ ډیر لوړ و، هغه د دې ملکی تلفاتو کفاره هر ډول وسیږي. د دې د مخنیوي لپاره دوی دا ژغ پورته کړی دی او دا ژغ موږ سره بدرګه کوو.
د کشمیر له مخې چې په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر څخه د رسنیو په واک ورکول شوی دی شي چې د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې 2403 ملکی کسان ته مرګ ژوبله وشته چې اکثره ښځې او ماشومان دي. په تیر میلادي کال کې د وژل سو ملکي کسانو په یاد د نیالګیو د شډلو په مراسمو کې یو شمیر مدني فعالینو د حکومت او وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو ژوند او درایت ته پاملرنه وکړي.
موږ د دې لارې په جنگ کې ښکېلو غاړو ته دا پیغام ورسوو چې دوی د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته توجه وکړي او د خلکو ژوند وژغوري. بس د خدای په لحاظ نور افغان وژنه بس کوي او د خپل وړونه مه وژنئ. موږ تاسو ټوله سره وړونه یو، نور به د افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدو. یوازې مو کورونه خراب سوله، بمبار سوله، د باروتو لمبې پر وګرځېدلې. نو موږ ټولو د طالبان وړونو ته د حکومت څخه مو غوښتنه داده چې نور جنگ ته د پای ټکی کښېږدي.
مدني فعالینو د عامو خلکو او مسلمانانو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې په ضد په کورونو، ښوونځیو او جماعتونو کې تبلیغ وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو ته ډېره پاملرنه وکړي. هلمند چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډېر نامنه سوی دی او جګړې د لشکرګاه تر دوهمې او درېمې متوزو پورې رسېدلې دي، ورځ تر بلې په ولایت کې د نامنو او سختو جګړو له امله په ملکي طرفاتو کې زیاتوالی راځي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس لوښ پکې نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ پنځه څپه صفه وزي اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو په همدې څپو خپرونې کوي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د کانکور ازموینې په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره له بایومتریک سیستم څخه کار اخیستی او په نورو پړاوونو کې به هم دغه سیستم وکارول شي. د دې وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دې سیستم ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي امین سره فریبا ظاهر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې د کانکور څو ازموینې اخیستل شوي او څومره د دولسم ټولګیو فارغانو کې ګډون کړی دی.
کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا 8000 کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ کې برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 3000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګ و داشان داور دیر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده. او دغه څلو دوه دور زمونږ ازموینه چې تر سر شوې ده ډېر ښه او مطلوب ازموینه، او انشاءالله هیڅ آسیب پذیری و مشکلات تکی موجود نو.
بله ما هم دقیقا خوشتل چی اندغه در غلی و در مخنیوی در پرستاس و در تدابیر نپشتن و کم تاسو ویل چی بایومتریک نه استفاده سوی که پدی آرام لش وضاحت را که چی در سر دول کاروی بایومتریک آیا در کسان چی دول سمون فارغ دی در از دکون کو مخ کتر دی چی کانکور از ماینی تا ننوزی در دوی در گوتی نش اختل که چی کتر دول در عملی چاری چنگ دی
زمون یو مشکل پخوا دو چی در ایوازی کسان پا کانکور که دیر زیاد و یو کس در بل کس پزای امتحان ورکول اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچی کیږي متقاضیان او بایومتریک تطبیق کیږي چې د عوضی نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي او بل دغه ټول سوالونه زمون چې دی دا چمبل شوی ده او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اخین آی دی نمبر او ټول شان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو چې د درغلاین او د سو استفاده نه په مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیری منځ نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې USWDP یو برنامه ده د سفارت امریکای له طریق نه او USAID له طریق نه دا برنامه دغه کیچونه دا جمع کیچونه مونږ ته کومک شوې ده او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډېر یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروئ که نه د ولایتونو کې هم سته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملی پروسه کې ګډون کوي ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي یعنی سکل هیڅ کس پرته له بایومتریک نه چې تطبیق نشي هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت
وکړي. بله په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي شي دا پروسه؟
دا جمع کیتونه چې د بایومتریک دی دا د منقول شون دی یعنی ډیر د یو باکس پشان دی ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي او هر ولایت کې مونږ دوه درې اوزی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومتریک تطبیق کیږي او د پوهنتونونو په منځ کې کومه ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله
یو ځل ریچیک کیږي یو ځل بیا.
بله امین صاحب یو پوښتنه داده چې تاسو مخکې ویل چې درې څلوېښت زره کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله دوی سږ کال امتحان ورکړي څونه؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا او په ټول افغانستان
یوازې کابل او ځکه.
بله په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو خمون متقاضیان لرو او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معارف وزارت مشخص کوي یو هغه دقیق او پخه آمار دی چې بعد له ازموین مشخص کیږي چې د وزارت محترم معارف هغه کوم آمار چې مشخص کړی دی هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان در مکاتب دی اوس مشمولین در امتحان بیا در اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی یعنی او متفاوت ارقام دی اغا پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو بیا اغا مشخص کیگی چه سمر کسان مشمولین در امتحانو.
بله او دغه کسانو چه چونه در جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس پکچا تقریبا زمون ارقام لک متفاوت شوی ده په خو مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو سکل تقریبا 25,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس پکچا جذبو او همدارنګه تقریبا 25,000 کسان په
او بشه
اشپیتا زرا کسان حدودن و خصوصی پوانتونونو که مونجاست که د لسانس پکچا او همدارنګ یو نیم سیتونه چې څلیرش سیتونه ولایت لپاره دی د معرف په برخه کې دی خصوصا د تخنیکی برخونو کې او همدارنګ ترش مشخص سیتونه نور مشته د نیمالی د صحی علومو انستیتونو لپاره
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امینو چې د کانکور د سګنۍ ازموینې په ترڅ کې د بایومتریک سیستم او د غرض د ازموینې په اړه نور معلومات له ازادي راډیو سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل فیصل امین وایي چې سږکال دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د لیسانس په کچه 1,02,000 محصلین جذبېږي او د غرض د نیمه زده کړو محصلو ته هم په زرګونو نور. اوس فرشته جلازی سړیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د ورستي حمله په اړه څېړونکي پلاوی نن وویل داسې هیڅ اسناد او شواهد په لاس نه دي ورغلي چې ثابت کړي چې له حمله کوونکو سره د روختون لدننه چا همکاري کړې وه. د تیرې چهارشنبې په سهار پر دغه روختون په وسواله حمله کې تر 50 زیات کسان ووژل شو. پاکستان نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل کړم. دا په دولسیزو کې اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال به هم وګڼي. د هلند خلک نن په پارلماني ټاکنو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه پکې څرګندېږي برخه اخلي. د هلند صدر اعظم مارک روټ شي اړخي ګوند د پارلمان د یونیم سل چوکیو لپاره د اسلام ضد سیاستوال ګریټ وولډرز له شي اړخي ګوند سره سیالي لري. او یو معتبر طبي رپورټ چې په لانس ژورنال کې خپور شوی وایي له 2018 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 800 روغتیا پالان او طبي کارکوونکي د جنګي جنایت قرباني او وژل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې اکثر ډاکټران او روغتیا پالان پر روغتونو په بمباریو او شکنجې هدفي قتلونو کې وژل شوی چې د بشار الاسد حکومت زیات لاس پکې لري.
او سپام وکړي څو اقتصادي خبرونه ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د تیلو او غازو د تصدیر ریاست وایي چې پوروستي وکال کې د دغه اداري اوایې 320 میلیون افغانۍ زیات شوی. د افغانستان د تیلو او غازو تصدیر رئیس ولی تمیم وایي لومړی ارقام خي چې سکل سبان د 3 میلیون میټری کټن امنیفتی مواد د ګمرکونو لاري هیواد ته وارد شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دي. خغلی تمیم وایي ترکمنستان او قزاقستان روسته له 15% پورې تیل له ایران څخه هیواد ته وارديږي. د تیلو او غازو ریاست مسولین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د وایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې په خوا تر دې په دغه اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د تورخم او سپین بولدک د لارو په تړلو سره د هیواد کورنۍ او تولیداتو ښه بازار پیدا کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین په سرلین نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د لارو په تړلو سره د خلکو پام کورنۍ او تولیداتو په ځانګړي توګه د خوراکي توکو تولیداتو ته ډیره وخته. خغلی په سرلی زیاته کړه چې کورنۍ او تولیداتو سره د خلکو علاقه همداسې دوام وکړي نو تولیدي فابریکې به خپل فعالیتونه پراخه او بیروزګارو ته به د کار زمینه هم برابر شي. شاوخوا دریونه وړاندې پاکستان له افغانستان سره خپل دروازې د خلکو او سوداګرو په مخ وتړلې. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړه 1,250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1,245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2,230 افغانۍ، یو 3.5 بوجي وریجه 1,400 افغانۍ او 1,400 لیټره غوړي 1,200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پوند 23 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زری رانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. د ملتیا مومننه.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلاس
مننه سي.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دنده د امنیت او عامه نظم ټینګول دي، په څه ډول حالاتو کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ته راکئ، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې 55 ماده او 55 ماده او 143 ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او وظایف تنظیموي، او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15 ماده د وظایف او صلاحیت او کومه ساحو کې فعالیت د پولیس په هغه کې تقریبا تر 200 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې، او د پولیسو 15 ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي، او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کده. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوی دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوی دي، او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر رڼا کې یو مزنون ته لاسرسی ولري، او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې دا جامع ته د امن او د نظم خطر پیښي هغه نیولی سي. اول خو قانوني، یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي. نو محکمه کوای سي چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسې اقدام وکړی. دا قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمی کوي، ټپي کوي، او یا هم څوک یې په قتل ورسوه. دلته که چېرته پولیس انتظار دیده بواسي یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په گرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغه اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي، او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاري بدون دغه دو مرجو نه دای اقدام کې، ځکه د دې دغه اقدام هم متناسب او هم قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چېرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته په کار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مظنون ویني نو همدغه د نهي مادې په رڼا کې به دوی د مظنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مظنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مظنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مظنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کېږي، در حال کې که چیرته پیاده یې قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مظنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه بیا چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواری زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مظنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه شوی دي د مظنون د نیولو پر مهال باندې، ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مظنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حال کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسبه روحیه او متواضع روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړه له پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی، دوی بیچارهګان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي. په دغه حالت کې څملي او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي. که چیرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړونې به د پولیس نه ونیسي. نو که چیرته دغسې حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مظنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به همدغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نه داسې فایر کوي چې بس ودي وي ځای په ځای دي سي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولې او په ډېر افتخار دغه کې چېره څوک هم چې ولې دښمن ماتې زبندي مه راولئ تاسې مړه کوئ. در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، د خپل سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چېره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور بدي. به هر حال که دا هم وي د درې د دوی وزنه پکار نه ده، د دوی نیول پکار دی، دې نه تحقیق پکار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول پکار دی چې تر هغو پولیس وغواړي چې هغه ځال و ته هغه منشا و ته مبدا ته ځان ورسي تر هغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالات دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده، نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او وګماري.
ډیره مننه.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا د مخکخی خزی د پروګرام وخت را رسیدلی دی. هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مخکخی خزی در پیژنو، هغه خزی چې په ټولنیزو، اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی دی. دا اونۍ مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړې ده. لاغې څیرې سره چې تاسو یې تل له خبرو سره آشنا یې، خو دا چې د سیاست ورآخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه څه ده، دا اونۍ د دې سره غږیږو. اغلی هنریار ډېر زیات په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. مخکلا او بخله چې تاسو د مخکښې ښځې په خپرونه کې زموږ سره یې. انشاءالله ستاسو له ډېرو فعالیتونو نه به نن موږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون که خدای پنامه. سلامونه نیکی هیل تاست د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو بخیر وي.
ډیره زیاته مهرباني. او نریار صاحب، خلک خو لکه مخکې هم چې ما وویل ستاسو له ملي موقف سره، ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلی بلاخره څنګه ورسېدی؟ څومره هم زده کړې وکړې، څم هڅې وکړې، څرنګه هم دا نوم پیدا کړو؟
مننه. مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صنف نه تر دولسم پورې اته کاله کې لوستلی، یعنی څلور کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درسې لیده هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټه شم، خو ونه شو. شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت زه د غاښو طب نه فارغ شوم، یعنی بله علاقه مې دا وه چې د طب ډاکټره شوم. خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی، دومره مې کار کړی چې هغه وخت چې عملي یعنی پراکتیک دوره وه تلو او کار مو کوله. کله چې فارغ شوم یعنی په ټولنیز بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس مو ویلی ده، یعنی که اوس زموږ په غاښونو درد شي داسې لږ لږ دوایي مو ویره تلیکلی شي.
بالکل بالکل، ولې نه. لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ویلي چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی، ډېر هم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي د خلکو لپاره دي، څنګه هم خپل هغه لورې پرېښودو بیا دې ځای ته راغلی، دا څنګه؟
البته کله چې زه د دې ویاړ لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه دا خوا چې کومې جرګې شوي دي
آلته مغری توپ درلود. اساسی مسئله دا و کله چې په اساسی قانون کې په 22 ماده باندې بحث کیده، اولته په دې باندې ټول هغه خزه یو ځای شو، او زموږ نظر دا و چې په دې کې د افغانستان اتباع خاطر خواته د خزه او نارینه کلمه اضافه شي. د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتباع وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتباع ښځه او نارینه دی او هیواد اتباع کیدی شي. همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، څه ښځه ده څه نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت و راته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاص شم زه په ټولنیز بخش کې خاصتاً د ښځو په بخش کې کار کوم، او کله چې فارغم شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم او هلته هم د ښځو د حقونو په څانګه کې مې کار کوو، او دا ما ته زمینه مساعد شوه چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وکړ، او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بلکل د دې ترڅنګ چې اوس سناتور یو هلته هم خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونو باندې دا وخت لګیای تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا زه په 14مه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم. قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم د دې په خاطر چې زما بور ډیر ده، او زه کولای شم چې د دوی استازی په ولسی جرګه کې شم، خو متاسفانه هغه مناسب رایه مې ترلاسه نه کړې او لاره مې پیدا نه کړه، او هغې نه وروسته زه انتصابي سناتوره په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسؤلیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې د قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته ده د خلکو استازیتوب ده چې د مشرانو جرګې له لارې مسؤلین ته رسوو، او د قانون د تطبیق نصاره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفه ده. خو په مشرانو جرګه کې مونږ همیشه کله تر ناوخته پورې وو که قوانین وي که زمونږ جلسې مسائل اجندا ډیر وي، خو کله چې ډیر نه وي په تر یو بجې پورې یو نیم پورې ختمه نیو. د هغې نه وروسته غیر د دې نه چې زه رسنیو سره سناسه همکاري لرم، خواته د خلکو نه استازیتوب ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لاره شته، او زه د دوی د استازی په صفت باید مسؤلین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استازی په مشران جرګه کې، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استازی یو، که انتصابی و که انتخابی و که انتخابی و رای امن ده را کرده، لیکن ده اغوی نستاسو
کن. همدست چو زه دیر وقت ملی شورا تا در اغلیم استاسو جرگی اغا ده خبری رپورت لپاره در اغلیم استاسو ده احساس پاره استاسو دوائنا پاره ملتوم شاید ده دیر وقت استاسو وائنا و فیسبوک که راوزی چه خلق یاو دول ملاتر در چخه کهوی تاسو ویلی چه استاسی ده سیکان و هندوانی پا افغانستان که اما ده دریز مو دیر دسی ملی یا بلخواه تا ده اگر دلو تپلو پوری دیر اروانده ده ده چنگ دسی یو احساس در تم ملاو شوه ده؟
گر چیز یو سیاسی پوست که ام شاید لگ سیاسی ام، او دیر هغه مسائل ده متوجه ام چی طولانیز مسائل دی پا هر قوم بانده اره لری. زه همیشه ده یو اقلیت قوم نیم، او دیر ستونز ملی دلی دی، او احساس کوم په دیر درکیم چه زما پا طولانه که کوم خلق دیر آسیب پذیر دی، کوم پا کوم سیمه که دیر ستونز گوریده زه دیر خد درک کوله شم. ده پا خاطر شاید یو دلیل داوی وای زمه که پویگی چه ور بانده بلیگی، کله چه انسان ستونز گوری او کوله شی چه دیر اساسی نور خلق درکی.
تاسو ولې چې ولسی جرګې ته یو وخت ځان کاندید کړو کامیاب نشو، اوس په یو بل موقف کې فکر کوئ که دا ځل کاندید شي کامیاب بشي؟
ممکن، او د خلکو مینه، د خلکو ملاتړ نه ډیره مننه کوم.
د خلکو مینه تاسو احساس کړی ده؟
بالکل دا احساس کوم، او په دې مطمئن یم چې که ځان کاندید کوم بریالی کیږم.
خپل خلکو یادونه دی وکړه، اصلا څه ډول ستونزو سره مخ یې؟ ښه ده چې خلک یې له دې لارې واوري، د افغان مېرمنې چې ستاسو غږ اوري کېدای شي یو ډول همکاري درسره موجوده وي، کوم ډول ستونزو سره مخ یې؟
البته طبعا اول د دې په خاطر چې دا خبرونه د مخکې خزې خبرونه ده، اول د خزې ستونزې پاک لرازم سمه ده. مونږ هم د افغانان یو، او په افغانستان کې هغه ستونزې چې هر افغان لیدلې ده د جګړو له کبله، مونږ هم د دې شاهدان یو. مونږ هم په جګړې کې کونډې لرو، مونږ هم یتیمان لرو، او خاطه مونږ هم افغانان یو، او د ځینې ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو. زمونږ په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې ښوونځی ته اجازه نه ورکوي، یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي، یا دومره زده کوي چې سواد زده کړي د هغې نه پرته اجازه نه ورکوي. خپل تلاش کوو، اما اساسي ستونزه د هندوانو او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي. ګرچه ډیر ښه اړیکې هم لرو خپل هیوادوالو سره، زموږ مذهبي مراسم مشترک لمانځو، دا توپیر نه ده چې زموږ مذهبي مراسم ده که زموږ د نورو وطنوالو، یعنی ټول یو افغانانو، لیکن بیا هم منفی شیان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري، او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري.
بالکل، تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه، خو د چې بیان شي د مارچ میاشته پسرلی را روان دي، وخت تاسو د هولي یو رنگین پسرلی لري شکل تاسو اعلان کړی، دا نه جوړوي هم دسته دي.
بالکل، زه ډیر خوشینه يم هغه پیښې چې په هیواد کې سږ کال تیر وشول، خاصتا اخره پیښه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحي کارکوونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانینو ملي او بین المللي دي. د دې په خاطر مونږ تصمیم ونیو چې سږ کال د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولی سره د پیښې سره، یعنی مونږ دا لازمه ونه بوله چې زمونږ افغانان کورنۍ، یعنی غیر د دې نه مونږ هره ورځ چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو، د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناست دي، او مونږ دلته خوشحالي او لمزه او خاصتا رنګبازي وکړو د دې په خاطر چې پسرلی لازي. زه هیله لرم چې نوی کال، نوی پسرلی د افغانانو لپاره نوی امیدونه راوړي، او د سراسري سولې او امنیت شاهدان اوسو. د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دوی د خپل وادوالو په غم کې شریک، او هغه قربانیانو ته چې دې پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا اوس زخمیان دي، د هغوی د احترام لپاره مونږ دغه کنسل کړ.
بالکل خیر اوسې. ستاسو دا نظر چې ټولنیزو رسنیو کوم راوتل او ډیرو خلکو خوښ کړی و او ډیر زیات شیر شوی و، په همدې هیله چې تاسو څرګنده کړه چې روختیا رنگونه وطن ته راشي او نوی هیلې راشي. تاسو د ستونزو یادونه مکړه، په ټولنه کې څه ستونزې دي، هغه څه ډول پیشرفت مکړه، هغه یادونه مکړه. تیر کال چې زه په هندوستان کوم، زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبې والته تاسو هلته راغلی و، مالته هم تاسو سره مرکه کړې وه. د سپورټ طرف ته هم علاقه لرئ، مینه لرئ، که د وطن د احساس په خاطر دا سفرونه کوئ، د دوی سره ملکېږئ؟
بالکل، البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود، که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښې په خاطر ژړلی دي، بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي. یعنی زه د احساس د دې په خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وي، پروسه کال چې لوبې کې مو ګډون وکړ، د یو احساس په اساس، د دې په خاطر چې دوی ډېر تشویق شي، دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوسټ کې کار کوي.
کوم سپورت سره مینه لري بیا؟
البته زه کل ټول سره لرم، خاصتاً فوټبال او کرکټ سره.
پوپیږي چې څنګه کیږي خوخیږي دی،
یعنی یو وخت نه پوهیدم. علاقمندی باعث وشوه، او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی، دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کوم او زده کوم.
دا وخت رښتیا هم نور سیالۍ هم لرلې او ښه نوم پیدا کوي ګټلې. نو که زه پوښتنه درڅخه وکړم، څوک دې خوخیږي د زموږ ملي کرکټ ټیم کې؟
زه اوس نوم نه اخلم، د دې په خاطر که د یو نوم یا د دو نوم واخلم بیا نور رانه خفه کیږي. د دې په خاطر هر یو د قدر وړ ده، هر ماته هر یو قهرمان ده، او زه ټولو ته احترام لرم او زموږ افتخارات دي.
ډېره زیاته مهرباني. او نریار صاحب، نور څه غواړئ تاسو په ژوند کې چې کوم موقف ترلاسه کړئ، حادثې ورته وکړئ، هغه هدف مو څه دی مخکې؟
زما اساسي هدف دا ده، اصلا زه هیڅ وخت دې ته ما فکر نه دی کړی چې زه کوم مقام ته ورسیږم، لیکن زما فکر دا ده چې زما مقام ته رسیدل، هغه وخت زه فکر کوم چې یو مقام مې ترلاسه کړی چې خپل خلکو ته، خپل افغانانو ته مفید واقع شم، د دوی ستونزې هغه توانایی چې قانون، هغه صلاحیت چې قانون ماته راکړی، مسؤلینو ته ورسوم، او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم. دا ماته لوړ مقام ده، او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي، یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس او توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي پرته د دې نه چې فکر وکړم چې زه په راتلونکي کې څه مقام ته رسېږم. یعنی ځان ته ډېر فکر نه کوم.
هغه هدف خودی ویلې خو دلته یو هدف چایم وغه در نسور نشي تاسو چایم نو ورسره که پوښتنه وکړم تاسو په کوم ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فلحال څنګه دی؟ وروستیو کې خدای چاوردونکو پوه شي که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده خدای چاوردونکي هم پوه شي زه هم پوه شم.
زه درې خویندې دوا ورونه یو څرنګه چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود ټول عالي تحصیلات لرو سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم خپل ژوند نه ډېر دې په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود ډېر خوشحاله یم او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم. خب رسمی ژوند وویل چې ورځ کې یو ستونزه پیدا کېږي دا باعث کېږي چې سړی ورباندې غمجن شي.
او په کومه ژبه خبرې کوئ؟
ژبه باندې البته زه په دری پښتو انګلیسي سن سم داسې زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوو په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابي ورته وایي د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوو او یعنی مشترکاً د دری ژبو نه مشترکاً
لیکلم په دې ټولو ژبو کولای شي.
بله
ډیر مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په ځینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزي په خبرونه کې مو لمونږ سره د زړه خواله وکړو. در نوریدونکو د مخکخي خزي په دې اونۍ کې زمونږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمنه و.